شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې مو درته دغه خبری کیسې راټولې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکي افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احضارول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړه ییزه ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. اسمت څاروانی در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. او امریکا وایي د ایران د اتومي موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیاره ده. د خبرونو تفصیل. د کورونی چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کورمخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورونی چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قبله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو سبب کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداری ورکړ. په بیان کې همداراز راغلی د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي ناامنیو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندیشته څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه به غور او سلام مشوره وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولې والی وژلی دی. د 209 شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی آزادي رادیو ته وویل چې مولوی انس د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې 40 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوی انس وژل کېده رد کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي تورن په بهسودو ولسوالي کې د افغان ځانګړو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. روان کال د وري یا حمل په لسمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې واکسیناتورانې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نیول شوی تورن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي وژنو غړی و او په لومړنیو تحقیقاتو کې هم په جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو په وژنه کې دخیل پیژندل شوی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په تېره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز وویل څو وارې ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. یوسف وایي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستانه مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار اوس په واشنگټن کې دی چې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له ده سره په سفر کې د آی اس آی مشر هم ملګری دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده یې ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لاره غوره کوي. ده دا هم وویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دوهمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. دا چې د ملګرو ملتونو د شورا په دغه خبر پاڼه کې نور څراغلي دا مهال مو همکار له کابل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ملګری ملتونه دغه راز د دوی امنیت شورا څه وایي، افغان چارواکي د دوی د خبرو په اړه څه خبرګونونه لري؟ مهرباني.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر څه د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالی غندلې او لښکېلو لوریو غوښتي دي چې په بیرني ډول تاوتریخوالی پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دې سازمان پر افغان حکومت او طالبانو دا غږ هم کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکېل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې دریځ هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند دی او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل د زیاته کړه.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوته یي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازنۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلاني وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې ده. دا وختره د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر لختل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وري مشر کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړونو د ژر تر ژره بندېدو او په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سوله او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللي. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو هم غبرګونونه تون شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي. خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیشن مشر عبد الخان متقي په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان خپره کړي افغان حکومت د سولې حل پر ضد ګڼلی. خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشن می پورز د ویلی شورا په خپل قلاده غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه وکړي.
ډیر مننه. د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنی ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان پر څو لویو ښارونو دا مهال د وسلوالو طالبانو لخوا جګړې روان دي. په دغه ښارونو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د دې ډلې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله وکړې. د 215 میوان قلي اردو قماندان سمی سادات هم له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وروړي له خپل کورونو دی ووزي. د لخکرګاه اوسیدونکو وایي چې د حکومت د حمله او د طالبانو د حضور له کبله د خپل کورونو پریښودو ته مجبوره شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی. خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاودین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي. د لاندې خوا طالبان دي نو وضعیت خراب دی. وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما دغه اوري چې حکومت اوري په لحاظ د خدای طالب په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي؟ دا خاکې بدره کوي. په هلمند کې دغسې حال دی. دا اوس تیارې دي، بمبار دي. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قلو اردو قماندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت یي. دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي. د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سوي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو را سره پاتې شئ. درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د بریتانیا سمندري ځواکونو د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د یوې بیړۍ د برمته کېدو د احتمال خبر ورکړی دی. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي که څه هم په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې سوې خو په کافي اندازه خوراکي او نور توکي موجود دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بازارونو کې د بیې لوړېدو سره سره بیا هم د لوږې او قحطۍ هیڅ ویره نشته.
په بازار منفي تاثیر کړی تر لس نه تر پنځلس فیصده بازار قیمته شوی دی او همدارنګه جنس په بعض ځایونو کې په بعضو ولایاتو کې کم دی مګر
نوموړي چې د بیې د لوړېدلو لوی لامل وروستۍ نامنۍ په بندرونو کې دوه ځایه محصول اخیستل او د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې ترغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او په پکتیا کې ډنډي پټان د طالبانو لاس ته لوېدلي. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې په دغو بندرونو کې فعالیت نه لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د تیر لمریز کال د وروستیو څلورو میاشتو په پرتله یې عواید په سلو کې ډېر سلنه زیات سوي. د دغې ادارې د اعلامې له مخې د څوارلسم کال له حمل تر سرطان میاشتې پورې یې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دا په ټاکلې موده کې تر دوو کلونو د عوایدو تر ټولو لوړه کچه ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر ناوی افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یا پاوند یو سل ناوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه یو نوي افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو مخکې له دې چې بیرته کورنیو مسایلو ته راوګرځو، زو یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع را اخلو. د بریتانیا سمندري ځواکونو د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې د یوې بیړۍ د احتمالي برمته کېدو راپور ورکړی دی. دا پیښه له هغې درې ورځې وروسته ده چې پر یوې بلې ټانکر لیږدونکې بیړۍ بریت کې دوه کسان وژل شول. اسرائیلو او لویدیز د دې بریت پړه پر ایران اچولې ده. همکار مو اجملان دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال راسره دی ان صاحب، مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د دې موضوع نور جزئیات ورکړئ.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دا دي چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کښتۍ د برمتنیونې یا یرغملنیونې پیښه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوی و پای ته رسیدلې ده. د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي، ویلي دي چې د کښتۍ یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمتنیونکي څوک و، خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ ښایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوي وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمتنیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د وی بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برتانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برتانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړي او د دوشنبه په ورځ وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو په ټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلي دي چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اند چې ویلي د برتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمتا یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د جګړو زیاتېدو سره هلته یوازنی شخصي رادیو هم خپلې خپرونې بندې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پر مختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د لینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤول صاحبداد همدرد آزادی راډیو ته وویل
یوازنۍ ستونزه همدا ده چې ساحه جګړه ییزه ساحه ده، وخت نه وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نه شي، کم کارمند زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نه شي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالي همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د دې وروستیو سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګه سولې سهار رادیو په تزلزل حالات کې د شاید هغوی هم ویل چې دوه 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 درې ورځو کې شاید مونږ هم خپل نشکه جګړه سخته سي خپل نشرات به
په نورستان کې د الینا په نوم رادیو په داسې حال کې خپل خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمېر نور ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خپرونې بندې کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنیو او خبریالانو سره کار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
ورزو خوست په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغ او سرتیرو ویلي چې د پوځي دند پر مهال به خلکو سره د خپل کورنۍ او د غړو په شان چلن کوي.
د افغانستان لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوي فارغ شوی سرتیری وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلن ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سې شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له یو سره شپږتیمې دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادې راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
د ولس د سوکالۍ رامنګ داسې تربیه دایته ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. مونږ برښتینی مانات د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې مونږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډېر خام کوي کی ان تر دې چې چای رو بسي او برو بسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپل ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپل د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باراني کار وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل د ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته تدریس شوي دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوي دي. ان شاء الله ولسمه ته به دوی خدمت شي.
سره د دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي، خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو پر رویه کې خبالای راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لما ولایت د بلی آباد د قریه یو تن تن اوسیدونکی یم. بلی آباد د قریه د بدیول آباد د مکتب یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا دوه کاله کېږي فارغین ورکو، تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې زمونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي او مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي.
بادشاہ ہلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ورته د مثال اوس نوې پول ولسوالۍ کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي رواني د بغرا او بجې دوی بندې کړي دي او په کښې خوا یې ورېله کړي دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړي دي. دا خلک چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالۍ بېرته ونیسي او دا دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم مزلی در سوجم دی خوست ولایت صبره ولسوالی خانه اړیکه نیولې ده موږ غوښتنه د مرکزی حکومت د دغه رسې موږ ته پوره منځ شوه صبره ولسوالی خپل بسات بازار ته دغه پوری باندې د اختر نه مخکې دته خور راغلی او خلک درې څلور ولسوالۍ خلک ایسارو یو خو یو غاړې نه بلې غاړې ته نه شوې تللی موږ له حکومت نه دغه غوښتنه چې دا پل زر تر زره جوړ کړو خلکو ته اسانتیا برابره کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته زهرو کاروان اونې ز خبرونه لرو خو اوس اورورو ورسېدو د دغه خبري مجله د خبري خبرونه د پای شي بوته د لس نیمه بجې دي راځي چې له اسمت ساروان نه لاند خبرونه واورو.
د کورنی چارو وزارتوی د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیر شپې برید د څلورو حمله کوونکو په مړینه پای ته رسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځان بولۍ والی وژلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تېره بیا په افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمي موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې اته 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیم ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشه یي مواد وسوځول شول. په دې نشه یي موادو کې 1.4 کیلوګرامه هیروین، 1.4 کیلوګرامه تاریاک، 3.5 کیلوګرامه چارس او 1.2 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشه یي مواد د تیر شمسی کال د وروستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوي وو. د نیمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو شپږ بیا قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته ویل چې دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشه یي موادو 150 قضیې څېړلې او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له یو څخه نیولې بیا تر ډیر شکالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په درلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال ادارې ملي سای معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مادرم فقط پدرم هم فنا ده.
مور می وفات شو پلار او کورنۍ مې نه درلوده. له داس خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشي کولی.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر اغېزمن کارول کېږي.
د زمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم.
دا ګولې مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه. کرا کرام دسې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زمانې کومندان صاحب.
راکته شه یو ورې راکرکه.
سمه ده، دغه درځم.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر نشه یي مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې که څه هم نشه یي موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات له تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخت کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګر و هغه عوامل په ګوته کړي چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړی دی. په دې راپور کې نشي مواد شپږم عامل بلل شوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځان له امله له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم پر خپل وخت پور کړي.
امثال ادارې ملي احصایې او معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پوه شي.
سیګار په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاق برخلیک نامعلوم بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د نشه یي موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل شوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سولو کې وسلویش خاورو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي او په سولو کې 25 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحید الله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې نشه یي مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده او طالبان له دې لارې په لاسته راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
افغانستان که هر سیمی چه نا امن دی مخالفین که غیبان تسلط لری یا امنیتین ارگانون تا حضور نلری اقل تا پده آزاد شکل دی مخادرات و کرکل قاچاق و خرید پروش صورت نشی چه پده منبین سخه ترستان و تا یا دی دولت مخالفین و تا پیسی ورکول که گی اقل تا ملی گی یا اقل پلا برخ یا ایسه دی هر پا هر نامش یا دی مالیه یا دی زکات یا دی هر نمچ پیگده دی دوی سخه ادو کارباریان نسخه اخ.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تاریخ په افغانستان کې تولیدېږي سیګار دې ټکې ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان نشي موادو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري او درملنه هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول دا حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له ځینو ماشومانو سره خبرې کړي هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته شوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود، خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره محتاط شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. روسته هم دا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا
رویا د هغو افغان ماشومانو له ډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوي دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مور مې وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده. له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشې کولې. زه وړه وم، کله چې به دوی نشې کولې بوی ما هم احساساوه، ښه راباندې لګېده. له همدې امله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبوره وم چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ مې درلودی ښایي هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامه روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صافی وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرست ونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنې ډیر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چه هر سومره پا ماشوم توب که پیل شی هاگ عمره سهی زیانونه دیر او در ملنه هم گران کرده. زکه چه در ماشوم دو جود طول حجرات دو وده پا حال که دی نشه ای مواد لمره اصاب و تزیان رسوی چه په نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کولی.
قضاوت کرده نمیتانه، فکر درست کرده نمیتانه.
په کور کې د مور او پلار نشي کول د دې سبب کیږي چې ماشومان هم په نشو وخته شي او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږدمهال لپاره همداسې معتاد پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوان نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشي موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشي موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی مې پلار معتاد و، بیا مې پلار مور هم معتاده کړه. کار مو ډیر کوه، ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړې کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده انداچی تر یو کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټره هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي امکان لري چې دا شخص انداچی څو کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ کوي درملنه هم موثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي درملنه هم نیمګړې ده.
ماشومان او نوي ځوانان د نشي موادو مافیایي ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاسته ډول ډول نشي مواد ورځي. د دې ډلې ډېری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښې او نشي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په دې ورستیو کلونو کې نشه یي موادو په هنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاته سوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مې د یوه خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پوهنتونونو، هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د ده په فزیکي ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون دپاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې دی مخدره موادو ته بوزي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د ده د نابلتیا او د ده کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې دی د احتیاط خواته لاړ شي، ځکه نه پوهېږي چې معتاد کېدل د ده ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت دی. همدارنګه ډېر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دی ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره امدا وګڼي چې مخدره موادو ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړۍ هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یوه دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ور اچوي. د محصلانو دای بل لامل کېدلای شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي د محصلین؟
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت لخوا شوي، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کېږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري؟
زمونږ یو محصل کا مخدره موادو باندې روګ دیسو، ورو ورو داسې کېږي چې د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، همدارنګه ټول هغه علمي چارې چې دی په ژوند کې لري، د دې سره پریکون راشي او بالاخره آخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل ته شپه ورځ تېره کړي.
له نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې څه مسؤلیت لري؟
په نصاب کې باید د مخدره موادو د ضررونو مواد یا مضامین ځای په ځای شي. یعنی دا موږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پوهنځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي، خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي، دی موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل ته او د دې ضررونه چې یو محصل دغه سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دي د پاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري، په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه سی یو محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسی چې د مخدره موادو مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړي. پانتونونه همدارنګه باید علمي سیر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولېږي، د هغوی هغه بد وضعیت په سترګو وویني. نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا ښه لاره ده مخنیوي کېدلای شي. همدارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي او اوس بېرته بیا د احتیاط نه ژغورل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل سي پوهنتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې، د دوی د خولې نه محصلین واوري دا ډیره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پانتونونه باید دقیق نظارت ولري، کنټرول ولري خپل محصلین باندې. یوازې تعلیمي برخه ته توجه نه کوي، تحصیلي برخه ته توجه نه کوي، بلکې د دې ځوان او د محصل ټول چارې او د ژوند ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. لغې جمله نه یو همدغه ده چې وګوري چې د ځوان په وخت راځي نه راځي، حاضري سمه ده که نه ده، او د پانتون چې وځي څه وخت کور ته رسیږي. حداقل معلومیږي چې یو محصل چې کله دغه عادي او نورمال حالت نه ګرځي، آثار او علایم استادان او د پانتون مسؤلین در کولای سي. که ویلیدل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشې خواته مایل لري، نو باید د دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګه کړي چې د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوی وسي چې د اعتیاد او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نه شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څنګه وړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
پلان مهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خوري او د غاښونو باندې تلاشي چې هغه قابل برگشت دي. مثلا د خولې خرابوالی چې بوی بد ورکړي، تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیړوالی، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په منځ راځي هغه کیدای شي چې تقسیم کو. او په اوږد مهال کې کیدای شي چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او کیدای شي غاښونه د بینولو شي او ولويږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کیدای شي چې د خولې د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای 3 کاله مخکې په ایران کې اوسېده، او هلته یو ایرانی موټر چلوونکی د زیر زبانی په نوم په نشې ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نوري کومې نشې کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې 3 کاله مخکې سیمټم کته کول، جګول او بارولم. زه مو وړکای سندوسال میخوام، زور مې نه ورته رسیده د سیستم دې کار ته. د ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه خپل موتاد باندې غا تریا کې ول او باندې ګولې خړلې. دا یو رقم وړې وړې ګولې وي زیر زبانی په نامه باندې ایران کې. ګولې راکړه وای دا ګولې خوړه، زبلند دی واچو دا وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کاران د سه کار باندې ګرمې دم او ګرمې دم. خلاصان اول کم بوجي ډیره په زحمت راجګوله، پسته پسته د سیسم د 50 کیلو بده چې ولکه 2 کیلو چې راجګم. پنځلسم اورځ می دا ګولې و نه خوړه، ملټرا دایسته کرا زه شاید د تپاس لدی دي زور ورسېږي. پنځلسم اورځ چې راجګ سم بیخي زتی راجګ دای نه سوای. هماغه چرادم پیدا کومه ګولې می مال تهران کې خوړی خوړی خوړی. افغانستان ته چراغ لمغه ګولې می ځان سره یو چر وړې وي، نو رغه چې خلاص شوه ترې مودول ګولې می شروع کړل. نو هغه یو چر اتوله وای دا ډېر ټکان پیدا کوي، د څه کېږي وغه کېږي، دغه د وغه د لغنه وای چې دا پودر وې دا به تر دي. هماغه چې په پودر باندې بس هماغه سیګریټ کې به میا چول ما جلو په سر بچو ما محل می د ورځې 100-200 روپۍ ما هر ورځ په ورکول سیګریټ کې می چوهله. سیګریټ نه می چې زر ورق تکړه چې زتی له موټر باندې نو له کاروبار نو لار څنګه پاتې سم. هغه کوم اندام، هغه کوم بدن شای چې ما درلوده، هغه په دغه دوه دوه نیم میاشتو کې ټول راشک واخیست. یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک به په مخ راغلم، پروا نه راتله وه می وتلم تلم. ګوشه نشانه کړی و ملانډي والای وېستم، تم له منجلس یې وېستم، غونه به مال اسی ځان ګوخه کاوه چر چرته مې ولیده. بس صادر به مې له ځانه تاو کړ تر لاړم چې خالی ما ته دوه نه راتونه وایسي. ولې د سه سوې د قوري قیافه دی ولې دونه تغییر کړی چې ایم نیم دغه درې درې نیم کلو کې چې لمه غاولم شروع کړی تر دغه اخره پورې څلور پنځه لکه روپۍ په ویلي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې شکور تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارټنونه وګوري، له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني. په لار کې پولیس موټر دروي او د خورما کارټنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور له ځان سره بیاي. دا چې په کارټنونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اجازه ده موټر تلاشی کو
مهربانی وکي وای نه کمانډان صاحب
دا موټر تلاش خو خلاصه ک
اوس واره سترګو کمانډان صاحب دا دی وګوره کمانډان صاحب
ښه ښه په دې کارتونو کې څه شي
نه پوهیږم کمانډان صاحب دا دی وشورلې دي
دا کارتونو نه څه دي
دا زما دی کمانډان صاحب
راکته شه یواره راکره
سمزه دغه درځم
کمانډان صاحب د سوړلې وګړي دي بل څه نشته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خدا کارتونو نه باید وګورم
دا راغلم کمانډان صاحب
په دې کارتونو کې څه شي دي
خورما ده
د چا ده
سوغات ده زما یو انډیوال راکړل وای نه چلته ورسی دي زنګ ورته وها د بشیر په نوم یو څوک درځي او دا کارتونو له پلاس ورکا
خا ته ودرېږي چې زه یې وره خلاص کوم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي دي
نه پوهیږم کمانډان صاحب خورما وای
څه اوس ما غولاوې ها ته ورته وګوره دا خورما ده که تاریاک دي
څه شي تاریاک تاریاک نو کوم مشهور کمانډان صاحب قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې
الکا نو راشي دا الکا موټر وان ونیسي او کارتونونو سره په موټر کې پورته کړئ
کمانډان صاحب نو پرېدا قسم په خدای کوم دا تاریاک زما یې زه بل چا تیرستلې یم زه بې ګناه یم
څنګه دې پرېږدم دا د خپل وای چې دا کارتونونه زما دي تاریاک دې را بار کړی او وای چې ما پرېږدا
کمانډان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشاله چې خپل سورلې وېسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلې نو دې الګ بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ورسره شریکې
او خدایا ته څه په بلا وختم سورلې نه دا غم دی غم
د دې موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بے ګناه تر دا الګه موټر روان کړه
دا د اډې ته راورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصېدای شئ چې له پولیسو سره مرسته وکړئ
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب
زه لار درته خیم شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دی راغی موږ به ونیسو کله چې اصلي قاچاقوالا پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاصې
دا خو ډېره ښه لاره ده
ګوره شکر ښه ځان زړور وښیه باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی
سوه د کمانډان صاحب دا له اوس ورته زنګ وهم
سلام علیکم
سلام علیکم ته بشیر خبرې کې
هو زه بشیر یم
د ګل محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات در لیږم
هو راته ویلی و ویلی د شکر په نوم یو څوک خورما در وړي
زه شکر یم بس هغه خورما ما درته راوړې ده زه پټې کې درته منتظر یم راشه خورما دی یوسنو
زه په همدې خورما پسې مخکې لاړې ته راغلی یم
نو پاډه کې چیرې ولاړې
د اشرف رستوران مخ ته ولاړ یم
دلته خو زه هم ولاړ یم خو ته راته نه ښکارې صبر ښه دا په لاس کې چې دی کڅوړه ده دا خو به نه وي
هو دغه زه یم دا د یو لاس مې پورته کړه وینې مې
بس ومې لیدې ته همدلته ودرېږه دا د زم دا اوس درځم
ته مخکې شه موږ به پټ درپسې شو
سمه ده دا دې ورځم سلام علیکم بشیر ماما خی
وعلیکم سلام خی جوړه په خیره کاری
خیر اوسې ماما خیر اوسې
زمان د ښنا وه ما ویل چې پولیسو نه نیولې
نو پولیس به ویلې نه شي خورما مې را وار کړې و
خیر اوس شکر چې په خیر را ورسې دې
نو ته یو نه کورې گئی الکانو ته یو نه شي لاسو نه وټړې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي